ಪರಮೇಶ್ ಶಿಗ್ರಾನು ಗುತುಮ್ಕು ಅವರು ದಿನಕ್ಕೂ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವಾ ಟಿ ವಿ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವಾನೆ ಕಿತಾಫ್ತ ಹರ್ ಕಲಿಯುವಾಯು ಜೇ ಮಹಾವಿಶ್ಚಲಿ ಕದರ್ಮನು ಗುತುಮ್ಕು ಅವರು ದಿನಕ್ಕೂ ನನ್ ದ ಸಿತಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿ ವೋ ಮನೆ ಇಠದ ವಕ್ಷವಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಜುಮಿ ದಶ್ಪಿ ಎಲ್ಲಸ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಿ ದಶ್ಪಿ ನಹನಿಮಿ ದಲಿತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮಿ ಯಾವ ಬಜದ ಯೋಶ್ ಮೇರ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸರಸ್ತಾ ಸೋಡಾಂದಿರಾಗಲಿಯು ಓ ದ ಮುಹಿಮು ಖಬ್ರನ್ನು ಸಟ್ಟಕಿ ಸುದಿ ಇಶ್ಫಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು
ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಜೀರ್ ಅಜಮ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಅವ್ ಪಖ್ವಾನಿ ಫಾಟಾಪ್ ಯಾದ ಸುಬಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಗಡವಲು ಪಲ್ಲಾಡ್ಕೆ ದ ಅಮಲಿ ಗಾಮುನ ಹಸ್ತೋಲ ಪಾರಿ ಓಲಸ್ ಕಸೀಜ ಕಮಿಟಿ ಜೋಡ ಕರೆದ
او قدر منو گتن کو پاکستان تا د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د سفر د ورځې وروسته نن د چین د خارجه چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدي د پاکستان سرکاري خبری اداره ای پی پی وای د چین وزیر خارجه به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني په دې هم رپورت لرو
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ باندې د نیوکو د نیوکو نه ډکه سر مخاله په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په چاپ کېدو د واکمن ګوند ریپبلیکن لخوا نیوکې شوې دي
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا او دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو تاسو مونږ د ډیوا په فیسبوک پاڼه ویو ډیوا باندې هم نیخ په نیخه کتلی شئ مونږ سره اوسئ
ګران خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه تنه په نغه د واشنگتن ډی سی نه غوګی او ساسي پام راګرزو لومړی هم راپور تا د راپور د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راليګلې د پاکستان وزیر اعظم د پخوانو قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو د پاره یو لسکسي کمیټي جوړه کړی دا راځي چې نور تفصيل په دغه راپور کې وورو
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د قبایلی سیمو لکه فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره یو ولس کسیزه ټاسک فورس جوړ کړي دا ټاسک فورس په دغه عمل په لار کې پراته خندان په ګوته کوي او د دې عمل د بشپړ کولو لپاره به اسانې هم پیدا کوي دغه ټاسک فورس د جوړولو پریکړه تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تر سره شوې یو غونډه کې شوې د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد ارباب به دغه یو ولس کسیزه ټاسک فورس مشري کوي چې مقصد د فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د تجویز شوی ادغام عمل سرته رسول دی د ټاسک فورس په غړو کې د خیبر پختونخوا گورنر اعلی وزیر د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری سینیټر هدایت الله د ریاستونو او سرحدي چارو فیډرل سیکټری د خیبر پختونخوا چیف سیکټری او د فاټا اډیشنل چیف سیکټری ترڅنګ د ملټری اپریشن جی ایچ کیو او د یوولس کارپس کمانډر پیښور یو غړی هم شامل وي په دغه ټاسک فورس کې شامل د باجوړ ایجنسی څخه د سینیټ غړی هدایت الله خان ډیو ریډیو ته وایي د دغه ټاسک فورس کومه باضابطه غونډه لا نه ده شوې او دا ټاسک فورس په د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړې کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې کار کوي
اوس چې دا کمیټې جوړه شو نو چې هغه سرتاج عزیز چې کومه کمیټې و او هغه کوم سفارښت او کوم چې د عین حصہ جوړه شوې ده په هغه باندې عمل درآمد د لپاره مخکې سنو نو دا کمیټې جوړه شو ان شاء الله ډېر زر به اولنی حصہ کې پولیټیکل سایډ چې کوم ده لیگل سایډ چې کوم ده دا به قتل شي او د لسو کالو لپاره ترقیاتی یو پلان به جوړېدل شي هغه به ډېر زر عمل درآمد تر ټولو نه ګران کار به کې ریوینیو او یا د لینډ ریکارډ جوړول ټولو نه غټ کار دی ځکه چې یو کور کې سلور رونه دي اوس د یو رور نوم ته اوس خو د یو فیملی په نوم باندې دغه ځمکه اوس چېرته په لینډ ریکارډ کې هم دغه په نوم راځي نو خامخا زما په فرض کې سلور رونه دي نو که هغه ځمکه د یو رور په نوم کېږي یا د دوو په نوم کېږي باندې نو دا دوه به خامخا لانجه کوي چې دا خو په ریکارډ کې راځي که نه
د فاټا لپاره پخوانی سیکټری غلام قادر ډیو ریډیو سره خبرو کې وای د فاټا د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړې کمیټې په رپورت کې د فاټا او پاټا په پښتونخوا صوبه کې د ادغام لپاره 15 کاله موده ټاکل شوې و چې پکې د غلطه پولیس راوستل هغه تربیه کول عدالتونه جوړول او د پرمختیا کارونه پیل کول شامل وو
بیسیک شی دې کې به د فاندینګ ویچ هغه کې 100 بلین روپیز دوی کمیټ کړي چې انیولی به فاټا ته اډیشنلی ملاويږي هغه کې پہلا پرابلم خدا دے چې او زمونږه ایگزیسټینګ ای ڈی پی چې دا هغه 23-24 بلین دے فاټا سیکریټریټ هغه نشي امپلیمنٹ کولے او هغه پیسې نشي خرچ کولے سیکنډلی عمر د ملټی ډونر ٹرسٹ فنڈ لاندې مونږ ته کوم پروجیکټس د لایولیهود پروجیکټس ملو شي وی دي د فاټا خلکو د پاره چا چې نقصانات شي وی دي هغه اوسه پورې لایک ټیک آف هم نه دی کړی دا دوه کاله پوره شول دا دریم فائنانشل ایئر شروع کیږي او اغلا شروع شوی هم نه دی. سو اغه د پاره به یو ډیر زبردست کمیټي بغواړي, یو پروجیکټ یونټ بغواړي, کوم چې مخکې سرتاج عزیز کمیټي کې دا پروپوزل او چې گریڈ 22 اف سر سرونګ اور ریټایرډ او د کې آرمی چیف دی دین پرائم منسٹر تا آفر هم کړو چې یو سرونګ جنرال به موږ درکو او هغه به دا ډیولپمنٹ دا پروجیکټس امپلیمنٹ کی. سو وی نیڈ ا ویری ډاینامک لیڈرشپ چې دا غا فنڈنگ امپلیمنٹیشن وشي, چې د خلکو ته لایولیهود ملو شي, دا کوم جوډیشل ریفارمز دی یا کوم نور پولیس ریفارمز دی یا څه دا ارشه چې هغه په ټایملی کولی شي.
مطبوعات وایي چې دا ټاسک فورس به د فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره د مقرره وخت ترڅنګ یو کوټلې منصوبه جوړوي او هڅه به کوي چې د دې ترڅنګ د فاټا لپاره یو ترقیاتي پلان هم راولي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو کولی شئ چې ڈیوا سره د فیس بک او ټویټر د لارې ملګری جوړ شئ. وی او ای ڈیوا زموږ د ټویټر او فیس بک پاڼو پته ده, او د ڈیوا په فیس بک پاڼه باندې تاسو د ډیوا ټی وی خبرونه نیخ پنی غا کته هم شئ. پاکستان ته د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د سفر دور زیرستو, د چین د خارجه چارو وزیر هم د پاکستان په سفر به ډیر زر ورسی, او د پاکستان سرکاري خبری اداره پی پی وای د چین خارجه وزیر به د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. په دې باندې د ډیوه خبریال احسان محمد خان یو سیډنیز رپورت تیار کړی دی, دا تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکای خارجه چارو وزیر مایک پمپیو پاکستان ته لند سفر چې دوه ورځې وړاندې تر سره شوه. سړنکاران وای د دې ورسته د چین د خارجه چارو وزیر پاکستان ته راتګ ډېری معنی لري. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا د چین او پاکستان اړیکې په خپل ځای مهمه, خو دا وخت چې پاکستان ته یو شمیر قرضونه بیرته ورکول دي او معاشي توګه د ستونزو سره مخ دی. په دغه سفر کې به دې ته کتل شي چې چین تر کومه د پاکستان کومک کولی شي او بیا په بدل کې د پاکستان څخه سغواړي.
دا پروسس ری الائنمنت د کومه څخه روانو د موږ د چین پاکستان ته څومره څور کولی شي د سخت حالات دي او په څه قیمت ورکړي څه په بدل کې غواړي او پاکستان څومره هغه پورې اړې سره کړی شي. نو پاکستان او چین د وخت کاشر او جنباسی هغه پرونو والا خبرې نه دي مقاله او اوس د بانک د خبرې دي. پاکستان هم ډېر پیسې کولې چې دادی اثر ډېر مودي پوری چین ته هم کولې او داسې امریکې هم پیسې کړې دي او هغه باندې پور شو مخکې دي. مقاله چین د وزیر خارجه اصل په دې موقع ډېر اهمیت لري چې اوس پاکستان او چین د تعلقات کوم خواته بوځي او آیا چین تیار دی.
د امریکا لخوا چې پاکستان ته ورکوونکي په ځنې برخو کې مالی امداد هم ځانډول شوی چې په دغو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره مختص د ائتلافي کومک فنډ هم شامل دی. سړنکار ډاکټر سوهیل احمد وای یو خو پاکستان ته د IMF قرضونه بیرته ورکول دي او بل د دفاعي کومک په لړ کې امریکایي امداد د پاکستان لپاره ډیر مهم دی, نو ځکه د چین د خارجه چارو وزیر په وړاندې به دغه صورتحال هم پاکستان په وړاندې کوي.
قوی امکان دا گرم چې د پاکستان حکومت په چین سره دیز دوره کې د چین فارم منسټر په تفصیلي دوره کې ور کړ. تقریبا د امریکای نه چې څومره امداد پاکستان ته ملاوي دي هغه تقریبا ټول اس پر سپاروي سره یې دي چې دا د امداد بند شو د دې نوم ته ستاسو د نقصان کې دوه نه دي. نو یا خو تاسو موږ لگا سیزونه پوره کې کم جماعت نه کاری چې کیږي ادروایز دا موږ له غون ته کې د امریکای مرال غواړي او موږ بلګا دي چې زوږه چې دا زموږ دفاعي ضرورت دی. زموږ دفاعي نیډز اصل کې ډیر زیات دي د پاکستان چې کم دي. نو دا ځکه ریلیف پاکستان ته پکار دی. پاکستان کو یو سیکیورٹی سٹیٹ دی دی کی ڈیفنس پر مهم مقام لري د پالیسی میکرانو په نظر کې. نو په دې وجه دی پاره باندې کمپرومایز نه دی دا حواله سره به دی چین ته مخا دا خبره ظاهري چې دا ډیفنس د موږ د ډیفنس روان دی او دا پر کول وړي. نو کدا اوس زار طرف نه پر دی
چین او پاکستان چې د ډېری مودې نږدې اړیکې لري, خو بل خوا پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې مهم ائتلافي پاتې شوی چې د دې پر سر امریکا پاکستان ته اقتصادي اقتصادي معاشي او دفاعي کومک هم ورکړي. سړنکاران وای په موجوده وخت کې چې یو خوا امریکا خپل ځنې مالی مرستې ځنډولې دي، نو بل لوري پاکستان ته د آی ایم ایف عالمی بینک او نورو مالی ادارو څخه اخیستې شوي قرضونه هم بیرته ورکول دي. په داسې کې چین د پاکستان سره تر کومې کومک کولی شي دغه د پاکستان دپاره مهم هدف ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل
څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو څو ورځې وړاندې د پاکستان سفر کړی او د هغې په دویمه ورځ باندې د چین خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي او دغه ملک کې یا په دغه سیمه کې امریکا او د چین اهداف هم ګډ دي. د پاکستان سترګې به په کم لور باندې وي، کم ملک ته به هغې خپل لاس غذایی په په داسې حالاتو کې چې تر دې وخته پورې پاکستان په امریکا باندې اکتفا کړې ده، هغې څخه د امداد اخستو ډیره موده شوې ده او دغه امداد اوس ته تړل کېدو هم فیصلې دلته په واشنگټن کې شوې دي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب څېړنې لپاره موږ سره ملګری دی، تفصیل دغې نه اخلو. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مشئ.
په خیر،
ډیره مننه. پیر زبیر شاه صاحب، پاکستان به کومې لوري ته ګوري اوس؟
نو پاکستان سره خو دو چایسونه دی، یو خدا دی چې آیا پاکستان امریکای سره خپل اړیکې خې کی او چې کوم امداد ته ملاوې دو عسکری او سویلین هغه امریکا ورته جاری وساتي او بندیزونه پرې ونه لګوي، اوس پورې خو تش په فوجي امداد لګولی دی او چې څنګه حالات روان دي داسې ښکاري چې کېدای شي نور بندیزونه هم پرې ولګي. او پاکستان ته به په دې هغه پاره به پاکستان ته یادایي چې خپل امریکا کوم غوښتنې کوي هغه جواب به ورکوي. دوم دا دی چې چین طرف ته چې کوم دی روان دی نو هغه هم د امریکا په مخالفت کې او چین چې کومې ورسره مرستې کړې دي هغه مرستې پوره کولو لپاره لکه چین فارن منسټر هم راغلی دی. نو پاکستان سره ډېر چایس نشته، چین هغه شان پیسې هغه شان امداد هغه شان قرضه نشي ورکولی چې کوم امریکا اوسه پورې ورکول. او ورسره ورسره چې فرض کړي روس ته ځي نو روس هغه شان دوی ته اصلا نشي ورکولی او هغه کوالټي اصلا نشي ورکولی چې کوم به امریکا دوی ته ورکوله یا ورکوي لګیا ده. نو پاکستان کا فرض کا او امریکای تش دانه چې امداد ورکوي امریکا خپل اثر هم استعمالوي په دې نور داسې ادارې چې کومې د اقتصادي لکه آی ایم ایف شو او ورلد بینک شو، نو که هغه اثر هم ورنه امریکا واخلي او امریکا لکه څنګه یې ویلي وو مایک پمپیو آی ایم ایف ته چې پیسې مه ورکوي پاکستان ته، ولې چې دوی به چین ته قرضې کې واپس ورکوي، نو بیا به پاکستان پر حالات ډېر هم خراب شي.
پیر سے پاکستان د هند او امریکا په مخ زیاتیدونکو اړیکو باندې هم اندېښمن دی او دا چې ګینه د هند او امریکا ترمنځ کمپنیز دی چې د وسلو لوزنامې شوې دي، نو په دغه باندې هم پاکستان چې کندې وخت په وخت باندې اندېښنې سرګن کړې دي، دغه اندېښنې د پاکستان څومره پر ځای دي؟
جی، پاکستان اندېښنې دا دی چې یو خو امریکا یو دفاعي چې کوم پارټنرشپ دی هغه ډېر زیات شوی دی او زیاتېږي لګیا دی. او امریکا اوس د هند دوم ټول نه غټ سپلایر دی د اسلحې، ورسره پرون چې دوی کومې معاهدې وکړې هغه ډېره مهمه ده. هغه کې به دا وي چې امریکا به خپل یو مواصلاتي نظام چې کوم دی چې کومې دوی ځواکونه استعمالوي هغه به هند سره شریکوي او هغه به ډېر انکرپټډ چې کوم میسجونه دي هغوی به دواړه کتلی شي. نو یو دا دوه چې کومه مهمه خبره ده، هغه چې کوم پاکستان پر اندېښنې لري هغه دوی دواړو ملکونه د ترهرګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی هغه کې چې کومه مرسته ده هغه زیاتېږي لګیا دی. دا موږ یاد ساتو چې امریکې او د هند مشترکه دشمنان هغه کې حافظ سعید شو، سپیشلی حافظ سعید شو هغه په پاکستان کې دی، ورسره امریکای بل نور دشمنان چې کوم دی هغه کې حقانی شبکه شو افغان طالبان شو تحریک طالبان پاکستان دا هم په پاکستان دی او پاکستان دا دښنه دی کفرس ک دوی یوزی شو نو بیا په پاکستان فشار هم زیات شي په افغانستان کې به هم دوی یوزی شي او بیا کې دی شي دا سه دوی یوزی عملیات شروع کی لکه څنګه اوس په ډرون باندې دوی د دلته طالبان ولې پاکستان په سیمه کې دی شي دوی یوزی حافظ سعید په نخه کې جیش محمد چې کوم مشر دی مسعود اظهر هغه په نخه کې یا فضل الرحمن خلیل چې کوم حرکت المجاهدین فاونډر او القاعده بانی او هغه په مخه کې نو دا ټول اندېښنې چې کوم دی دا پاکستان اندېښنې دي او پاکستان وایي چې دا دواړه چې کوم دوی دفاعي تعلق دی دا خو به یو پاکستان به منځ نه وباسي دا م پاکستان پر ډېر اندېښنې خبره ده او بل سیمه څنګه وویل چې اصلي مسله دوی ترهګرې خلاف چې کوم جنگ دی هغه کې مرسته ده هغه باندې پاکستان ډېر پریشان دی
پیر صاحب د امریکا چې کوم د دفاع چارو وزیر د جیمز میټس هغه هم نن د کابل سفر کړی دی په کابل کې د طالبانو سره هم د روغې جوړې د پاره خبرې اترې کې یو خواته په قطر کې شوې دي او بیا دغه تل کې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې هم اضافه راغلې ده په دغه حالاتو کې د پاکستان رول هغه به څومره مهمه جوړیږي که چرته دغه امریکا په خپل پالیسیو کې تغییر یا بدلون راوسته غواړي او په سیمه کې هغه خپل دغه چې کوم د ترهګرۍ پر خلاف جګړه ده دغه ډېره زیاته سنجیده اوس اخلي په دې وخت کې
نو جی پاکستان ته خو امریکا یو پیغام دی او هغه پیغام دوی په مختلف طریقو سره رسولې دی او مختلف چارواکو رسولې دی په جنرال میټس سی ورور رسو جنرال نیکلسن مدا خبره کوله الیس ویلز لاړه هغه دا پیغام ورکو اوس اخر کې مایک پومپیو چې کوم خارجه سیکرټری دی او جنرال ډنفورد دوی لاړل او دوی یو پیغام ورک هغه دا و چې پاکستان دی باید مونږ سره مرسته وکړي او افغانستان کې چې کوم د صلح عمل دی هغه کې دی مونږ همکاري وکړي نو پاکستان اوس پورې هغه شی نه دی کړی او ما نه دی خیال چې پاکستان به ډېر زر دې ته راضي شي ولې چې پرون تاسو عمران خان تقریر واروئ نو عمران خان بیا دا خبره وکړه چې مونږ به دا پردي جنگونه نه کوو او موږ خپل مفاد ته ګورو نو پردي جنگ مطلب دا دی چې کوم دا امریکای د ترهګرۍ خلاف جنگ دی دې ته د پردي جنگ وایي او پاکستان لکه دې جنگ حصہ مزید نه جوړول غواړي او کدی حصہ نه جوړول غواړي د مخکې پاکستانیان دا وایي چې دا افغانستان جنگ دی دا موږ خپل خاور نه کوو افغانستان په خاورې د طالبان دی په کار چې الته وشي موږ په خاورې منظم موجودګي نه ده پاتې خو بهرحال امریکا اوس هم دا خبرې نه مني جنرال نیکلسن څو ورځې وړاندې دلته تګ نه مخکې خبریالانو سره خبرې وکړې او هغه وویل چې موږ ته ډېرې اندېښنې دي چې طالبان په پاکستان کې ښکاره ګرځي او هلته دوی علاجونه کیږي او په کار دی چې موږ پاکستان فشار مزید هم زیات کړو نو مقصد اوس دلته دا دی چې پاکستان هم دا غوښتنه زیاتېږي ولې چې تشدد هم زیات شوی دی چې کله مای پمپیو په اسلام آباد کې اونو په کابل کې دوه ځان مرګي حمله وشوې او په کې ډېر زیات کسان مر او ژوبل شول نو مقصد دا دی چې تشدد زیاتېږي لګیا دی او امریکا دا جنگ ګټلم غواړي او ختمېدلم غواړي نو هغه کې دوی ته پته ده چې پاکستان مرسته نه بغیر نه کیږي نو که پرته پاکستان مرسته نه کوي نو امریکا رورو لګیا ده پیچونه ورته ټیټ کوي لګیا دی عسکري امدادي ورته بند کو بیا یې اف ای ٹی ایف کې واچولو او نور هم داینه هند تلاړو هند سره همکاري زیاته کی او پاکستان باندې به فشار دی حد پورې دی زیاته وی چې آیا یا پاکستان به همکاري وکي یا به بیا دوی پاکستان سره اړیکې مزیدم خرابوي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
مننه
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په یو نایلان شوی سفر د یو پلاوی په مشرۍ نن د افغانستان په سفر رسیدلې دی هلته دوی د افغان جمهور رئیس تر څنګ یو شمیر اعلی حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په افغانستان کې د امن د ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په موضوع خبرې کړي په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د افغانستان نه د ریبو خبریال حکمل روان نورو
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم میټس د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره یې په ارګ کې ولیدل. د ارګ په بیان کې راغلي چې محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جیم میټس ترمنځ په شوي ملاقات کې دواړو لورو د سولې او ثبات د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ په مثبتو اغیزو، د ترهګرۍ ضد مبارزې، له پاکستان سره د سولې په مذاکراتو او همداراز د جمهوری ریاست ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو بحث او خبرې ترسره شوې دي. د امریکا دفاع وزیر وړم ورځ هند ته سفر وکړ او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته توقع زیاته شوې ده. نوموړي ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره امریکا له ځینو لارو له طالبانو سره اړیکې لري تر څو د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي. افغان حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی. واشنگتن هم د افغان حکومت له دې طرحې ملاتړ کړی او ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پر وړاندې پرته خنډونه بلری کوي او هڅې کوي چې دواړو لوریو مخامخ خبرو اترو ته کینوي. د نړیوالو چارو افغان سیاسي څېړونکی او ژورنالیست عبدالحمید مبارز له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په دې وروستیو کې هند او افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میټس له سفر کولو څخه داسې څرګندېږي چې امریکا ټینګ هوډ لري تر څو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنی کوي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات هم تر لاس لاندې لري.
تاسو پوهیږئ چې یو نوی قومندان کابل ته راغلی د ناتو لپاره، امریکایي قومندان. د وزیر دفاع د سفر داسې اعلان شو په کابل کې چې دی راغلی دی چې خپل اساکرو سره وګوري. نو د دې نه معلومیږي چې د دې نوي قومندان په تلو کوم نوې نظامي ستراتیژي هم ممکن دی چې منځته راځي. او زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان د سولې د تامین دپاره لږ جدي شوې ده.
د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکی عبدالرشید وزیری وایي د افغانستان روانه کشله د جګړې له لارې نه هواریږي او یوازې لارې د سولې خبرې اترې دي. وزیری وایي د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ امنیت سره تړلی دی او د امریکا په ګډون د نړۍ او سیمې هیوادونه مسؤلیت لري چې روانه جګړه پای ته ورسوي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته د مذاکراتو لار پرانیزي.
دا سفر په دې مهم دی چې د سولې د تلاشو د سلسلې یو حلقه ده او هدف یې همدا دی چې باید د سولې مذاکرې شروع شي. او هغه هم بې له د سولې د مذاکرو څخه بله خبره نه شي کېدای، ځکه چې په همدې مورد کې د ډېره وخته څخه کوششونه، اعلانیې، خبرې، کنفرانسونه دا وها سره په جریان کې دي. او همدا د امریکا دپاره د دوی د خارجي سیاست یو ډېره مهمه او اساسي موضوع ده. اما ډېره دا احتمال لري چې د سولې د خبرو دپاره لار هوار.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس په داسې حال کې هند او له هغې وروسته افغانستان ته سفر وکړ چې کابل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترهرګرو په دوخو نړیو بریدونو کې چې د غېږنیونې په یوه کلب کې ترسره شوې، دوو تنو خبریالانو په ګډون شپږ ویشت تنه وژل شوي او شاوخوا یو نوي تنه چې پنځه تنه خبریالان هم پکې شامل دي ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د خارج امور د پاره د پاکستان سینیټ
د پاکستان د سینیټ د خارجه چارو کمیټې د هند او د امریکا ترمنځ په نږدې اړیکو باندې نیوکه کړې دي او په دغه د خفګان څرګندونه کړې. دا په داسې حالاتو کې چې د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو اسلام آباد ته د سفر وروسته نوې دلی ته تللی و او په نوې دلی کې
د هند سره یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک کړي دي. په دغه نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال اورنګزیب خان تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د خارجو امورو لپاره د پاکستان سینیټ قائمه کمیټې په دې سخت اندېښنې څرګند کړې دي چې امریکا په سیمه کې د چین په مقابله کې د هند زور یا اثر زیاتول غواړي. خارجو امورو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه د تړلو دروازو شاته یا ان کیمرا وه او د دې تفصیلي حل میډیا سره نه دی شریک کړی شوی. خو ډان ورځپاڼه وایي په دې غونډه کې د امریکې لخوا په سیمه کې د چین اثر کمولو لپاره د هند املاتړ باندې اندېښنې ښودل شوې دي. دغه شان ګاونډي هیواد افغانستان کې هم د هند زیاتېدونکي هلې ځلې د پاکستان ګټو پر ضد ګرځول شوي دي. د خارجه کمیټې د غونډې ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په بیلابیل خبرو بریفینګ هم ورکړی دی چې پکې د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو نږدې ورځو پاکستان سفر او دلته وزیر اعظم عمران خان او پوست لښکر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات په حق له بریفینګ هم شامل وو. پاکستان ولې د هند او امریکې ترمنځ زیاتېدونکي تعلقات له وجې پریشانه دی؟ په دې حق له سیړنکار ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا نوې خبره نه ده چې د امریکې او هند تعلقات ښه دي. دا ښه تعلقات د ډېر وخت نه روان دي او افغانستان کې د هند کردار په حق له د پاکستان اندېښنې هم ځای نه نیسي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
پاکستان افغانستان سره تعلق خراب دي، انډیا خو افغانستان بهر خواته دي مرګري وګوري. پاکستان ته دې کوم کول لپاره دا وینا چې لکه امریکا دې افغان انډیا دې افغانستان نو بس یې ایډیا دې ناراضي پکار دې چې خپل تعلق ورته رخ کړي، خپل تګ را تګ او نور اقتصادي رابطې نور داسي چې آی ټرسټ والی نو هغه سره به پاکستان دې وینا نه بغیر دې انډیا رول کم شي. خو پاکستان هلته یو نیگیټیو شي نه تاسو دا کوي نو هلته کې به خپل انډیا ته لارې کولاویږي. د امریکي انډیا ته اهمیت ورکول دا یو کافی مودې تیر دی، خاص کر کولډ وار نه پستا دا یو کنټینیوس پروسس دی روان دی. پاکستان ته دا پکار دی مخنیوي لپاره یا کو مخنیوي نم شو کولې او کم از کم خپل ذات اهمیت لپاره موقع راغلی دی. هغه موقع خاص کر د 9/11 نه پستا پاکستان یو ډیر زیات اهمیت اختیار کړو. هغه وخت کې پاکستان په کار دا دی چې داسې پالیسی دا کړې وای چې د هغې اهمیت په خپل ځای باندې انډیا حوالې سره یا د وار آن ټیروریزم حوالې سره نه، د چا خلاف نه، بلکې خپل حیثیت دومره او تعلق یې دومره جوړ شوی، اکنامک ټای جوړ شوی، نور پولیټیکل ټای جوړ شوی چې پاکستان هغه دغه و هغه موقع داسې لګي چې پاکستان نه تیره شوه.
د پاکستان او امریکې تعلقات دا وخت نه تناو ښکار دي، کله نه چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې پاکستان ته بلیون ډالرو امداد ورکول غلطه فیصله وه. امریکا په پاکستان تور لګوي، دلته موجود ترهګر ډلو پر ضد مؤثره کاروایي نه کوي. خو نږدې ورځو د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو پاکستان سفر نه پس د امریکې مرستیال دفاع وزیر ویلي دي پاکستان د امریکې مهم اتحادی دی او ترهګرې پر ضد جنگ کې د پاکستان ډېر قربانی دي او امریکا به پاکستان پوست سره تعلقات نور ښه کولو هڅې جاری ساتي.
امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د بلوچستان د ګډ حکومت د جوړېدو نه را پدې خو یوازې د لس ورځو دننه په دغه حکومت کې اختلافات او سر راپورته کړي. ائتلافي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور لګولې چې د هغوی د ګوند غړو ته د خو وزارتونو په ورکولو سره واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي غواړي د هغوی غړي له ګونده مات کړي. تفصیلي رپورټ په د بلوچستان نه د ډیوا خبریال احمد سمسور ناور.
د بلوچستان د ائتلافي حکومت په کابینه کې درې نور سلاکاران شامل کړل شو چې په دوی کې د عوامي نېشنل پارټي نیم بازایي، د زاره ډیموکراټیک پارټي عبدالخالق زاره او د بلوچستان عوامي پارټي روپرند شامل دي. اوس د بلوچستان په صوبایي کابینه کې د وزیرانو او د سلاکارانو شمیر وڅور لسته ورسېدله. په دغه کابینه کې تر اوسه پوری شزه او لږکي شامل نه دي، خو بل لور ته بیا په صوبایي حکومت کې ګډ اختلافات هم رامنځته شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف بابر یوسفزی تور ولګوي چې بلوچستان عوامي پارټي د دوی وګون ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي.
موږ غدیمان دا دي کې موږ اتحادي یو، موږ ورسان عوامي پارټي پی ټیم نه وو. و جام صاحب صاحب چې هر شی چې کې مسر مشاورت به وکي مسلا سره هغه کار وکي. جام صاحب دا نه وکي چې موږ پارٹی خلک ته تلیفونان کوي او هغه توای زیاته دا وزارت ورکوم دا وزارت ورکوم او موږ پارٹی کې تقسیم راوړي. اسلام آباد کې ان شاء الله خپل چیرمن سره کښینو، هغه خپل تحفظات غته خپل خدشات غیزار کو.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان بیا دغه تورونه رات کړل چې وتیری کې انصاف ته دوی یو مرستیال سپیکر او دغه ډول د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا څنګه هم ورکړی دا.
اور جیسے ہمارا طریقہ کار آگے نیکسٹ فیز کا جائے گا تو انشاءاللہ میرا خیال حس پہ جو ایک فارمولیشن جو ایک طے ہے اس میں انشاءاللہ نمائندگیاں سب کی اور
څنګه زموږ طریقه کار نور مختجی چې کومه فارموله موږ جوړ کړې ده داغه پرونا کې به استازیتوب ورکول کېږي. خو تیری کې انصافیي چې دلته په بلوچستان کې دوی د بلوچستان عوامي پارټي له دوی سره ډیره سخته مقابله په انتخاباتو کړې و، خو د دې باوجود دوی د بلوچستان عوامي پارټي سره د حکومت جوړېدلو ته چمتو دي. پی ټی آی وی کچیر د دوی خبره نه واریدل سپله نو دوی به د وزیر اعلی په ضد باندې د بی باوري غورزنګ هم پیل کولای شي. خو دلته په بلوچستان اسمبلی کې متحده مجلس عمل چې دا غل لس غړي دي بی ان پی منګل نه غړي دي.
بیا موږ ان شاء الله خپل پارټي سره برتک شینو او موږ دا فیصله کو کې موږ آزاد من چوک کې شینو یا اپوزیشن کې شینو.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال
عدم اعتماد جب بھی کوئی اگر لانا چاہے تو اس میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. ہم نے حکومت اس بنا پہ کی ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے.
د بے باوری تاریخ سے ہر چوک راوڑل غاڑی مشک چوک نو سورا گر زوالا مج حکومت پر دے بنسٹ بندی جوڑ کر دی چ خپل کار بکو کد مخالف ڈلی یو اختلاف وی اغه خپل اختلاف بیان والی سی. دلته د بلوچستان عوامي پارټي د صوبې د 15 شپې ته غړو زخه د آزادو او د اقلیتونو په شمول څلیر بیس غړي دي چې د صوبایي اسمبلی تر ټولو غټ ګوند ګرځېدلې دي. او دغه ډول پاکستان تحریک انصاف و عوامي نېشنل پارټي څلور، بلوچستان نېشنل پارټي عوامي درې او هزاره ډیموکراټیک پارټي جمهوریت وطن پارټي یو یو غړي شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټي اعلی وزیر جام کمال خان د خپل ملګرو زخم سخت تر فشار لاندې دي چې ټوله له دغه وزارتونو غواړي. د اتلسم عین ترمیم وروسته حکومت د دې پابند دی چې د بلوچستان له 15 پیته غړو زخه به 14 وزیران او 15 سلاکاران وجدي. سیاسي چړنکاران وایي د بلوچستان په ائتلافي حکومت ټوله غړي خوشاله کول د اعلی وزیر لپاره پر پولیسرات باندې د تیرېدو برابر دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، Facebook VOA Diva, Twitter @VOA Diva, Instagram VOA Diva, and for YouTube VOA Diva News.
گران خدر مردن کو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا د ٹی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. د پاکستان د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې حکومت د اقلیتی ډلې احمدی فرقې سره تعلق لرونکي عاطف میا د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه لری کولو فیصله کړې ده. بلخو نه موړ ویلی دی چې په ملک کې د میډیا یا په میډیا باندې د سارنې لپاره چې کوم وړاندې اداره وه د هغې څخه چې دوی کومه وروستو بله کومه اداره جوړه کړې ده چې پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي ته وایي چې د هغې د پالیسیو جوړولو دپاره به د سیاسي مشرانو تر څنګ د میډیا چې کوم مشران دي یا صحافیان دي د هغوی سره هم سلا مشوره کیږي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو د ډیور اډیو خبريال را بیا پیر خپل راپور کې وړاندې کړي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټي جوړولو په دې اړه قانون سازي او د ادارو په اړه د پالیسی تپاره به متواتی غړو او ادارو سره سلا کوي. د اطلاعاتو د وفاقي وزیر د غسپناوي ورسته د هغه کړي چې د حکومت لاړه پر مطبوعاتو د څارنې دپاره د یوې ریګولیټری اتھارټي جوړولو پر خبره سختې نیوکې مخې ته راغلي او ویل کېږي چې د حکومت مقصد د وړاندې څخه روانه پر مطبوعاتو د څارنې عمل نور هم سختول کېدای سي. خو وفاقي وزیر فواد چودري د ورځپاڼو د ایډیټرو د کونسل سره وینا کې باور ورکړي چې حکومت د اظهار پر ازادي باور لري او دغه نوي قواعد جوړولو مقصد به د مطبوعاتو څارنه نه بلکې مطبوعاتو سند ته اسانتیاوي رسول دي. د څېړونکو وینا ده چې حکومت مطبوعاتي ادارې جرنلستان یا عام اولس ته اسانۍ دپاره کچري دغه پرېکړه کړې نو شم او کچری مقصد یې پر مطبوعاتو نظر ساتل وی نو دا په د اظهار پر ازادي کنټرول وی. فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سکتر شکیل انجم دی ریڈیو توائی
تو یہ ہے کہ جی یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے انہوں نے کسی بغیر کسی سٹڈی کے میڈیا کی ازادی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ کمپلیٹ کنٹرول ہے.
تا مطبوعاتو ازادی نہ بلکہ مکمل کنٹرول دی. زه فکر کوم چې دغه ګامونه د مطبوعاتو د ازادۍ په ضد دي، ولې چې ادارې سمې دی خوسي خود دې ختمېدل او د درو ادارو په مقابله کې یو جوړول مقصد سکې دی سیم. دوی دا امکان هم سرګندوي چې د واک ترلاسه کولو په شرطونو کې دا هم یو کېدای سیم، ولې چې د راتلو سره سمدستي د مطبوعاتو ریګولیټری اتھارټي جوړولو خبره سوې ده. مشه جرنالیسټ حسن خان د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
اوورال چې کوم دی ما په خیال یو سیلف سنسرشپ مونږه دغه خبره کوچی را په کار نه ده چې په میډیا باندې په باقاعده توګه باندې دا چې د حکومت ترغه په غی باندې یو یو اور سایت هی هغه نه ده په کار. په کار دا ده چې لکه زمونږ خپل افیکټس دی میډیا افیکټس میډیا لاس ده دغه کې چې رکیږي نو دغه امپلیمنټیشن په کار دی ریګولیټ کول چې کوم دی دا به غلطه خبره.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر ته سوګند پورته کول سمدستي ورسته اعلان کړی و چې حکومت په د مطبوعاتو دپاره د پاکستان الکترونیک میډیا اتھارټي د پاکستان پریس کونسل او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارو پر ځای یو اداره جوړوي چې نوم به پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټي وي. د تیرې سمدې راهیسې په پاکستان کې پر مطبوعاتي ادارو جرنلسټانو د هغه مزوماتو خبرو د خبرولو لوجې ته سخت څار لاندې چې ویل کېږي چې د پاکستان څه ادارې نه غواړي. په دې اړه د روان کال په شروع کې د پښتون تحفظ مومنټ چې د پښتنو د دفاع او بشري حقونو د خلاف ورزي په ضد یو تحریک پیل سوی و، په اړه خبرونه هم ځایي مطبوعاتي ادارو په خبرولو بندیز لګول سوی و چې په ضد نړیوالو ادارو او بشري حقونو سخت احتجاج هم کړی و.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د تر څنګ تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتئ شئ. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی اعلی چارواکي په وتلی ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې د هغه مقالې د لیکلو نه انکار کوي چې پکې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې سخت نیوکې شوې. د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د هند سفر په وخت په نیویورک ټایمز کې خبره شوې مقاله ناوړه بللې او ویلي د میډیا لخوا د ډونالډ ټرمپ انتظامی بدنامولو کوششونه د افسوس وړ دي. نور تفصیل په وګ مجالوان نورو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نیویورک ټایمز کې راغلی مضمون باندې سخت نیوکې کړې دي چې د مضمون د لیکوال نوم نه دی ښودل شوی. په دغه مضمون کې ډونالډ ټرمپ په حق له لیکل شوې دي چې د دوی غیر مناسب ډول باندې انتظامی چارې چلول د نوموړي صدارت ملک جمهوری اقدارو ته سخت زیان رسوي. د دغه په غبرګون کې پرون په مونټانا ایالت کې یو لاریون ته وینا کې ښاغلی ټرمپ وی چې باید د ورځپاڼې خبریالان هغه کس ښکاره کړي چې د هغه د انتظامی او د صدارت پر ضد لیکنې کوي. ښاغلی ټرمپ په دغه وینا کې وی چې هغه غیر منتخبه ایالتي نمائندگان او غړي چې د رای ورکونکو د مفاد پر ضد خپل مفاد لپاره کار کوي هغوی جمهوریت ته لوی خطر جوړوي. زه ډیر خفه شوم او دا مضمون به د دوی پر ضد ضد کار کوي، هغه عناصر چې زما پر ضد کار کوي خه کاردا کیږي چې ما سره د عوامو ملاتړ نور هم زیات شوی دی. د ښاغلي ټرمپ د انتظامی او د کابینې لوړپوړو چارواکو چې پکې خارجه وزیر مایک پامپیو، د صدر مرستیال مایک پنس هم شامل دي، د دوی لخوا دغه مضمون لیکل رد کړی شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په وخت په نیویارک ټایمز کې خپره شوې مقاله ناوړه بللې او ویلي د میډیا لخوا د ډونالډ ټرمپ انتظامی بدنامولو کوششونه د افسوس وړ دي. د دغې مضمون چاپ کېدو وروسته په ګرد واشنگتن کې د خاغلی ترامپ د حکومت په حق له یو تود بحث پیل شوی چې په سپینې ماڼۍ کې د نن کوم داسې لوړپوړی چارواکی دی چې د ترامپ په طرز حکومت باندې انتقاد نه ډک مضمون یې لیکلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا په دغه حق له ویل شوی دی چې که په عامه توګه د کس نوم ښکاره کړی شي نو کار ته خطر جوړیږي. دغه ناڅرګنده لیکوال دا هم لیکي چې اکثره د صدر هغه ګامونه چې ډېر په سوچ او دقیق مشورو پرته اغستل غواړي د هغې مخه انتظامیه کې ماتحت چارواکي نیسي. په دغه شخړه کې د ډیموکراټانو لخوا هم غبرګون وړاندې شوی او اکثره ډیموکراټان وایي چې که په سپینه ماړۍ کې څوک داسې وي چې ګڼي هېواد ته په روزمره ډول نقصان رسیږي نو دا ډېر جدي او پام کې اغستل پکار دي.
چیوا خزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم
زمانم کامله خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بی بی شیرین يم
ګرانو قدر مردون کوسم ساسې پام راګرځو د شام ادلب صوبې په حق لا دی راپور پلو ته د شام په ادلب صوبه کې روس او د شام حکومت د ایران سره په مرسته باندې دغلته کې د پوځي عملیاتو کولو پلان لري او څه وخت هم دغه عملیات شروع کېدای شي. خو په دغه ادلب صوبه کې چې کومه د یاغیانو د کنټرول لاندې ده په دغه باندې امریکا او اروپایي ملکونو اندېښنې ښودلې دي، وایي چې دغلته کې تر یو میلیون زیات خلک ژوند کوي او که دغه عملیات دغلته ترسره کیږي نو د دغه خلکو ژوند هم د خطر سره مخ کیدی شي. په دې باندې زموږ همکار مجاهد جواد نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د روسیې، ترکیې او ایران مشران به نن د جمعې په ورځ په تهران کې سره راټولیږي ترڅو په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وروستي خار ادلیب د برخلیک په اړه خبرې وکړي. داسې ویره ده چې د سوریې او روسیې ځواکونه غواړي د ادلیب د نیولو لپاره ګډ پوځي عملیات پیل کړي په کوم کې چې ښایي ستر بشري ناورین رامنځته شي. د روسیې او سوریې ځواکونو لاله مخکې په روانه اونۍ کې په ادلیب ښار کې په یو شمېر ځایونو باندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ادلیب ښار کې دا مهال کابو 3 میلیونه کسان ژوند کوي چې په هغو کې ترکی پلوي یاغیان، د اسد ضد سیال ډلې او د القاعده پورې تړلې حیات تحریر الشام ډلې کسان هم پراته دي. د سوریې د چارو کارپو کیلی اورتون وای په یو خار کې د دې ټولو مخالفینو راټولول د سوریې او روسیې د اوږدمهاله تګلارې یا ستراتیژۍ یو برخه ده. دی وای دوی ټول په ادلیب کې سره راټول کړل ترڅو یې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. دوی کولای شي خپلو عملیاتو ته د ترهګرو پر ضد د جګړې نوم ورکړي. د دوی هدف به بیا هم هغه ملکي وګړي وي کوم چې د اسد پر ضد 9 کاله مخکې راپاسېدلی و. موخه به دا وي چې بغاوت ختم شي او دغه ښار په بشپړه توګه بیرته تر کنټرول لاندې راشي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړ چې کیدای شي د دغو عملیاتو پر مهال یو بشري ناورین رامنځته شي. دوی ویل له همدې عمله مال ولسمشر پوتین او اردوغان څخه وغوښتل چې په دې مسله دی خبري وشي او د وروستي حل په تخنیکی اړخ باید غور وشي. ترکیه په ادلیب او له سوریه سره د پولی پوګدو کې خپل پوزي شتون زیات کړی او د اردن په وینا هڅه کوي په سوریه کې خپل اغیز پراخ کړي. دی وایي له دې سره اوس ځینې مخالفتونه رامنځته کیږي، ځکه روسیا تر دې مهاله توانېدلې چې له ایران، اسد، اسرائیلو او ترکیه سره ښې اړیکې ولري، خو اوس باید د خپلو دوو ملګرو ترمنځ یو وټاکي، یعنی په ادلیب کې به د ترکیې او یا به د اسد او ایران مني. دوی ښایي د داسې یو تړون هڅه وکړي چې دغه ښار اسد او ایران ته له جګړې پرته پرېږدي. خو دا چې آیا اردوغان به دغه ډول تړون ومني او که نه، دا به وروسته روښانه شي. اردن وړاندې وویل که ترکیې ته باور ورکړل شي چې پی کی کی به ادلیب ته نه راځي، نو دا چانس شته چې دا ورسره ومني، او که باوري شي چې کډوال به د ترکیې پر لورې نه ځي، نو بیا یې هم ښایي ورسره ومني. د جاتوی ستونزه په دې کې ده چې ایرانیانو او د سوریې رژیم د پی کی کی روزل پیل کړي او د دې خبرې لپاره کمپاین کوي چې دوی به له خپلو سرتیرو سره راځي.
د کال په دې ورځو کې د سایبیریا او داسې د یخو نورو ملکونو څخه مرغۍ د آسیا د هغه ملکونو په سفر راځي، په سیل باندې راځي. کومې سیمې چې هغوی دپاره د موسمیاتو په لحاظ سودمنه وي، د دغه سیمو یوه سیمه د بلوچستان د ژوب او د شیرانی ضلع هم دي، چرته چې زاڼې او دغه شانتې یو شمېر نورې مرغۍ راځي او بیا دغلته کې سیلګري دغلته کې ځي د ښکار دپاره، او د ښکار د لارې که دغه مرغۍ ښکار کیږي، نو د دوی ځینې زیاتو مرغو دغلته کې نسل هغه د ختمون سره هم مخ دی په ګرده نړۍ کې، نو د دغې مرغو تحفظ پکار دی په ځای د دې چې هغه ښکار کړی شي. د دغه ښکار د مخنیوي دپاره بیا د بلوچستان صوبې حکومت لخوا خصوصي ګامونه اخیستل شوي دي چې د دغو مخنیوي وکړي، او د ډیوه رډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه یو راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
قدرتی شکولا او د زیتون او د چلغوزی زنګلونو لرونکي سیمه زلژوب او زلشیرانی دا وخت د سایبیریا څخه راتلونکو مرغانو لکه زاڼې، کرکان، بټیران هم ورته ویل کیږي مسکن جوړ سوی دی، او هرې لورې ته د دغه مرغانو ښکلي اوازونه اورېدل کیږي. خو اشرف پر مخلوقات صفت لرونکي انسان د قدرت دغه ښکلا لرونکي مرغانو دا وخت دشمن جوړ سوی دی، او د دوی د نیولو په تا کې ناست په دغه زلژوب او زلشیرانی په مختلفو سیمو کې کیمپونه لګولي دي. د ژوب د مدني ټولنې په حاله غړی شیخ اشرف مندوخیل وایي چې دغه مرغانو د نیولو دپاره د ژوب د ځایي خلکو په چپه د شاوخوا سیمو څخه ښکاریان راځي، او د دریاژو پر غاړه کیمپونه اچولي دي چې بقاعده د سرکاري ادارو اجازتنامې هم ورسره دي.
دریاژو بیا پر کلاسیکلا، پر ژو، پر شیرانی ضلع باندې دریاژو باندې پروت دی. له دوه طرفه څخه د راده له یو خوا، د دریا له بلې خوا څخه دا خلک راځي کیمپونه ولټوي. دا په دې کې وزیر مسعود خاص د ټانګ له علاقې بیټنی د هغو ته بیا اجازت دلی ده، د ملیشیا والا ملیشیا له خوا، ارمی له خوا له دې خوا اجازت ملاوځي. د ژو عوام چې کوم دي سیاسیان دغه دوی ته سپورټ کوي، سرکاري خوا څخه اجازت وي، دغه مسله وي.
خو سرکاري چارواکي بیا وایي چې دغه مرغان ښکار راګرځولو دپاره دوی ستر عملیات پیل کړی دی. د سیمې د لویزو تحصیلدار میداب شاه وایي چې په زلژوب او شیرانی شاوخوا سیمو کې د دغه مرغانو د ښکار کوونکو نیولو امر د لوړتوبه چارواکو لخوا ودی ته ورکړل شوی دی، چې اوس هم د دوی په ضد کاروایي کولو دپاره دی روان دی.
لیسی سیم لگا حکم دی چې بالکل سختی دا، او هر جای چې ویدا کیمپ واپس کواس کار کولو ته مور کواس. یار دا موږ غبابړو کې کړی دی، دا لکبند ختم کړی دی، او نن هم اراده ده چې یار دا سمبازه په خو روان یو. په دیش په دا ځانو ول کم وی هغه گزر ډیر اسکی، او دا بټیرانو ول چې وی کنه دا خو درکه نه لګاږي چې یار چونه دی چونه نه.
ویل کیږي چې سایبریا څخه راتلونکي دغه میلمانه مرغان هر کال د ژمي په شروع کېدو او د ژمي پر ختمېدو دوه ځله د دغه سیمې څخه تیریږي، خو د دوی د دغه په لویه پیمانه د ښکار له وجې اوس په هغه کچه سره دغه مرغان د سیمې څخه نه تیریږي، او د قدرت دغه ښکلا مخ پر ختمېدو روانه ده. خو دا وخت د سیمې د مدني ټولنې په اله غړي وایي چې دوی په خپله اوس دغه د قدرت ښکلا بالا کولو دپاره اقدامات کوي، او سیمه به د دغه ښکاریانو څخه پاکوي چې دغه میلمانه مرغان بیا په ازادانه توګه یو بیا د سیمه خپل مسکن جوړ کړي. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریڈیو.
خوگو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونگا په دیوا ریڈیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ټی وی ایو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان خیبر پختونخوا مومند ضلع کې ځایي خلکو د آیس نومینشي او هیروینو خرس په ضد مظاهره کړې ده. دوی وایي چې په سیمه کې په ښکاره توګه دا نشه چې دا خرڅول کیږي او په لوی شمېر کې خلک چې دی په دې نشه کې اخته شوي دي. تفصیلی رپورٹ پہ د ڈیوا خبریال ارشد محمد نارو.
نن د مومند ضلع غلنې بازار کې ځې خلکو د آیسو خرڅ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرونو ویناوې د آیسو نشې خرڅ په ښکاره کېږي او ګڼ شمېر ځوانان په دغه نشه اخته شوي دي. احتجاج کوونکو ویل د ضلع سرخار غلنې نه چرته چې ځای انتظامیه او امنیتي ځواکونه دفترونه لري په 100 کیلومتره فاصله کې ځای پر ځای دغه نشې مواد په ښکاره خرڅېږي. په دغه احتجاج کوونکو کې یو څو تنانو ویل
اوس دا نشه د بې حسابه ګرانه په یو ټیم باندې په 200 روپۍ خرڅېږي چې په دې مختشرونو نو بیا خپل کور نمړی کور لوټ کړي چې بیا کور پیسې ختم شي نو ښځې لې راوړي بیا مال خرڅوي بیا د ګاونډ غلاګانې کوي نو دا یو لوی آفت او لوی مصیبت دی. رونه موږ د حکومت دا مطالبه ده چې دا ډېر غلط کار دی. په دې خلک غرکېږي زموږ بچي غرکېږي. هر څوک چې دا کوي کې څوک یې کاروبار کوي کې څوک یې راوړي د دې سدي باب دی او د دې نه دا قوم خلاص کی. موږ ټول قوم علما سوشل خلک سیاسي خلک صحابین د دې مرګري او د دې خراب اواز پورته کوو.
دا په منډي کې خرسي کې دلته کې چانده کې خرسي کې او کلا کلم د دې چې د خریداري کیږي نو ول نه چې زما یو بچی چې کوم روخانه مستقبل زما د جنسي چې کوم سټوډنټ دی کوم د چزمنګ ته مې چې دا به انجنیر جوړیږي کوم د چزمنګ ته مې چې دا به مالا فوجي جوړیږي کمانډن به جوړیږي نو هغه خلکو هغه تعلیمي طبقه چې د دې کې انوال ده هر هغه تعلیمي خلک هغه دې کې انوال دي نو ریکوست کوم چې ان شاء الله د ګورنمنت نظمنګ دا بھرپور مطالبه ده چې دې کې به ان شاء الله بھرپور موږ سره کوآپریشن کوي دا خلک برو باسي.
د مومند ضلع انتظامیه د آیسو ښکاره خرڅ په اړه لا هم کوم مقصود عمل نه دی ښودلې. ځینې خلک وایي د آیسو نشې خرڅ مخه دې ونیول شي او ککل تنان دي جیلونو ته واچول شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د پښتو ژبې د ټي وي د فلمونو او ریډیو لپاره ستر لیکوال شاعر او یو ادیب نثار محمد خان چې د صوابۍ سیمې سره تعلق ساتي نن په حق رسیدلې. د هغه د ژوند په حق لباندې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د پښتو ژبې نوموړي لیکوال، ډرامه نگار، هنرمند او د ریډیو پاکستان پېښور مرکز پخوانی سټیشن ډایرکټر نثار محمد خان په حق رسېدلی دی. د دوی عمر 81 کاله و. د دوی مړی نن په سوابه ضلع شاه منصور سیمه کې خاورو ته وسپارلی شو. ارواښاد ریډیو پاکستان کې د نوکری په وخت پښتو ډرامې او موسیقۍ لا یو نوی رنګ او اهنګ ورکړی و. د پروډیوسر، لیکوال او موسیقار نثار محمد خان په حواله د پېښور پوهنتون پروفیسر او ریډیو پاکستان پروډیوسر بخت سمان وای هغوی په خپل وخت کې د پښتو ژبې ځانګړي خدمت کړی دی.
هغوی په برخه چې کم کریډیټ دی، هغه دا دی چې هغوی پښتو ډرامې له او پښتو موسیقۍ له یو نوی رنګ ورکو، یو نوی آهنګ یې ولی ورکو او پښتو موسیقي په بین الاقوامي کچ باندې په خلکو ومنله او د هغې په ریډیو پاکستان کې د هغې یو لایبرري جوړه کړه. کومه سرمودو مودو پورې د پښتو موسیقۍ خوښوونکو او اورېدونکو لپاره خپل خدمات ترسره کوي. د پښتو ژبې د ادب د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره، د برمختګ لپاره، د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو د خیر ښېګڼې لپاره هغوی ډېر زیات خدمات ترسره کړي دي.
نثار محمد خان د پښتو فلمونو او پاکستان ټلویزیون لپاره هم ډرامې لیکلي دي. په مشهور پښتو فلم اوربل کې د هنرمند په توګه هم خپل کار سرته رسولی و. په ریډیو پاکستان کې د هغوی مشهور پروګرامونه یو ځلې بیا او د للمې ګل ځانګړي نوم پیدا کړی و او وروسته د دغه پروګرامونو کتابي شکل هم مارکیټ ته راغلی دی. نثار محمد خان د فلمونو لپاره مکالمې هم لیکلي دي. هغوی نږدې ملګری او پروډیوسر لیاقت سیما بوایي هغوی د یو ښه ملګري او دوست نام محرومه شوي دي.
هر چا خپل خپل کردار ادا کړی دی، خو نثار صاحب یو ډېر ځانګړی خدمات دي هغه، او د هغه داسې و چې هغه به ټول وخت د موسیقۍ چې کومه طرزونه دي د سندرو یا د هغې به ډېر خیال ساتلو او دې نر کې هغه ډېر سنجیده و. دغسې نور چې کوم شوبې دي د براډکاسټنګ ډاکومنټري دستاویزي پروګرامونو کې د هغه خاص دلچسپي و، هغه ډېرې زیاتې ډاکومنټریز جوړې کړې دي او په هغې کښې زما رهنمایي هم کړې ده. په ډرامه کښې هم زما رهنمایي کړې ده، ما د هغه نه ډېر څه زده کړي دي. نثار صاحب یو ډېر باصلاحیته د افسر په حیثیت، د مینیجر په حیثیت یو بهترین مینیجر.
د نثار محمد خان په مړینه ادبي او ثقافتي ملګري غمجن دي او د هغوی خدماتو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساده خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکي رښتم سره ټیم کې مرستې کولې پروډیوسر وو وکیل خان. دوی ته ډېره مننه وایو چې تزایما سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل شي. نن درې پروګرام کوربه دې زموږ همکار بارکوال میاخیل صاحب چرته ځایما ډیوا ریډیو سروسې د ټی وی د برخې نه زما هوش چلی
او زه شپه کوم.
تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.
الله پامان. Thank you.